په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو اورې د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن شنبې د 14 هجري مریز کال دی وګي اسنبولې ولسمه د 2023 میلادي کال دی سپتمبر ومه ده. پایلې د سات په خبرونو کو د قرغیزستان حکومت طالبان نوم د تروریستي ډلو له فهرست څخه لری کړ. د قرغیزستان بهرنیو چارو وزیر جنبیک کولوبایف پرون ویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغیزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوملړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وویستل. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره تر اوسه هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال بند خوشې شوي دي چې جرمني تېره اونۍ افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوشې شول چې کورنیو لیکلی ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمني د بشري حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 تنه افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول. د قطر الجزیرې تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمني ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په 2023 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته د لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ډیپورت کیږي. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال لخوا د یو جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هیواد کې تاوده بحثونه پارولی دي. منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ډیپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څنګه اټکل کوي چې د تیر مې او روان اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سخت ناامنۍ سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو ویلي دي چې په دې ډله کې هغه 2.4 میلیونه خلک هم شامل دي چې د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د WFP د راپور له مخې په افغانستان کې اوس مهال څه کم 4 میلیون خلک له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمر اته ویش لکه ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنې د ژمي له رارسېدو مخکې د اوکراین له زیانګالو خلکو سره د مرستې نوې بسته اعلان کړه. د بودیجې، بشري سرچینو، بشري مرستو او د بحرانونو د ادارې په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویاند بالاز اویواري د 40 میلیون یورو یا 40 میلیون ډالرو په ارزښت دا مرسته پرون په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون په یوه خبري غونډه کې اعلان کړه. ښاغلي اویواري زیاته کړه چې دا پیسې به د زیانمنو ودانیو او د رغونې د ودانیو د رغونې د برېښنا او د سونګ توکو د برابرولو او اړو خلکو ته د استوګنځایونو د جوړولو پر چارو ولګول شي. ویان همدار زیادونه وکړه چې شاوخوا 5 میلیون یورو به په مولداویا کې له ډیرو اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره ځانګړي شي. دا مرسته د اروپایي کمیسیون له هغې 1 میلیارډ یورو بودیجې څخه چې د 2023 میلادي کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل وروسته د اوکراین لپاره په پام کې نیول شوې ده ورکول کیږي. داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه 2 میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پایل سمبولیکه نښه به وي. د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې شاوخوا 55 میلیون امریکایانو برخه اخیستې وسګنی انتخابات چې د ولسمشر د امرستیاله کاملا هاریس او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به ترسره شي لاله اوسه یو حساس پړاو ته رسیدلی دی. تمه ده چې دواړه کاندیدان به د سپتمبر په 10 نیټه د لومړي ځل لپاره په یوه تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي. ازادي رادیو اوري وړاندې پراپورونه کې به اوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنونکي نظر هم واخلو. یو شمېر انکابل خاریان او هایټایوال وایي هغه افغانی بانک نوټونه ډیر زړه شوی دی او باید بدل شي.
کوم پیسې چې بازار خلک استعمالوي هغه ډیر زیات زړه شوی
دی. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د غلام خان بندر لاري افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یو مساله د چراغ ډیر په زیاته او د سکین یو دا و راش په زیاته په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکین نه دا ډبل شي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر راباسي.
په میاشت کې تقریبا 1.5 ګرامه د زر میلاویږي.
او د غزې له د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګر ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. دوی په یو غړي اعلان کې چې پرون خبره شو پر طالبانو همدار از غ کړی چې په افغانستان کې د ملګر ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکو ته اجازه ورکړي چې بیا افغانستان ته سفر وکړي. پر ریچارډ بنت طالبانو افغانستان ته پتلو بندیز لګولای دی. نو تفصیل په دې راپور کې
د ملګر ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځندوي چې د ښځو حقونه محدودوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د اگست په 20مه په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د رات سرګندېدو پر سرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې د نړیوالو له ګڼو نیوکو سره مخامخ شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې په دې سازمان کې د جاپان د سفیر کازویوکی یامازاکی لخوا خبره شوې ده. یامازاکی چې هیواد یې د محل د امنیت شورا دورهي مشري کوي د جاپان او د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون د دې شورا د 12 هیوادونو په استازیتوب ویلي دي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا په دې ورستیو کې د امر بالمعروف د قانون د انفاز لپاره ډېره اندېښنه لري. اکوادور، ګیانا، مالټا، موزمبیق، سرالیون، سویس، سلووینیا او جنوبی کوریا د امنیت شورا نور غړي دي چې په اعلامیه کې نمونه راغلي دي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیزي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. په دې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي وبپاڼه خپره شوې راغلي چې نوي مقررات چې پر پخوانیو هغو ورزیات شوي ثابتوي چې د ښځو د شخصي ژوند پر بیلابیلو اړخونو پراخ محدودیتونه لګېدلي او هغو کسانو ته چې د محتسبینو په نوم د ښځو ورځنی کړوړه څاري پراخ صلاحیتونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د اګست په 20مه په هغه ورځ چې طالبانو دا نوی قانون اعلان کړ امنیت شورا د دې قانون په مخالفت کې یوه اعلامیه ترتیب کړی و، خو دا اعلامیه د روسیې او چین له مخالفت سره مخامخ شوه. امنیت شورا هغه مهال د دې دوه هیوادونو نومونه نه و یاد کړي، خو غیر مستقیمه یادونه یې کړې وه چې چین او روسیا وایي دا د افغانستان کورنۍ مسئله ده. د امنیت شورا په بیگانه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه غوښتنه شوې چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره هڅه وکړي. د امنیت شورا غړو همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له ماموریتونو پر ملاتړ هم ټینګار کړی. په اعلامیه کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر د طالبانو د بندیز پریکړه بوګنوونکې بلل شوي او ویل شوي دي چې هغه ته باید اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته ولاړ شي څو خپل ماموریت ترسره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. د سیاسي چارو شنونکي او د امریکا د ویست کانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خیر راغلاست.
جوړ په خیر.
آزاد صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه نوي قانون په وړاندې یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و، خو روسیه او چین ورسره مخالفت څرګند کړی و. اوس په اعلامیه باندې دغه بدل شوی دی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو شمیر غړو لکه چې په راپور کې مو هم واورېدل دغه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. د ګډ اعلامیې او د پریکړه لیک ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ آیا ولې د امنیت شورا کې د افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت چلند په وړاندې اختلافات شته، ولې په دې اړه یو توافق نشته؟
لبه د مرغه هغه ډول چې ملګری ملتونه جوړ شوي دي او څنګه چې د سازمان تعریف سوی دی او د کوم مسؤلیتونو او په نړۍ کې د کوم ګواښونو د مخنیوي لپاره چې جوړ سوی دی هغه په عمل کې متفاوت دی. هیوادونه په ځانګړي توګه د ملګری ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي هغه زبرځواکي هیوادونه په نړۍ کې اغه تل لامدی پلیټ فارم د خپلو ګټو او د بل د مخالفت د پاره د پلیټ فارم کارولای دی. چین او روسیا دوه هغه هیوادونه دي چې نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټول نړۍ کې د نورو زبرځواک هیوادونو لکه متحده ایالاتونه او د دې ائتلافیانو چې هغه د ناتو په ځواکونه کې هم د دې سره دي، دغه سره په ډیرای مسایلو کې اختلاف لري. نو یو دغه د ټولو لوی ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو هغه منشور چې دی د هغه تطبیق همیشه یا د هغه پریکړو یا د منشور له مخې د عملونه تل سیاسي سوي دي. دا چې روسیه او چین دغه پریکړه لیک مخالفت وکړي دا په خپل ذات کې د ملګرو ملتونو د لنومه نیولې د تر منشور او د هدف مخالفت دی. هغه ځکه چې دا کورنۍ مسله نه ده. ملګری ملتونه د سازمان د دویم نړیوال جګړې ده دغه جوړ د هم دې د پاره د شپ نړۍ کې په هر چیرې چې هغه البته دغه منشور پرنا کې چې دا خپل اړیر مفصل د خپل کې د ټول وړ مهمه برخه د بشر حقوقونه دی او بیا د بشر په حقوقونو کې ځانګړي فصلونه یا ځانګړي توجه چې سوي ده هغه د میرمنو او د ماشومانو حقوقونه ته سوي ده بلته په هیومن رائټس کې. نو هر چیرې چې دا حقوقونه نقض کیږي هر چیرې چې دا حقوقونه پایمال کیږي د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې البته اکسلامه لوخی او خپل مسؤلیت ادا کی. نو لہذا روسی او چین د ملګری ملتونو د هدف او د نو مخالفت کړلای اصلا نه واز د افغانستان کې د مسلې مخالفت بلکې په ټوله کې د ملګری ملتونو د دریض مخالفت کړی چې د دې افریقره سبي خبره ده سیاسي ده.
څه فکر کوي چې د امنیت شورا دغه اعلامیه کوم تاثیر لرلی شي پر طالبانو؟ طالبان به دغه وروستی فرمان یا دغه وروستی قانون وزندوي؟
ګوري ملګری ملتونو خو له بعد امر غو بل سوند دا چې ملګری ملتونو هیڅ کله د شي نافذ قوت نه لري، یعنی دا سازمان نه چې د خپل اوامر یا خپل پریکړه هغه عملی کی. مخکې تاسو په پښتنه کې یو به خدا هو چې پریکړه کوي لامیه تر مېستو پیسته دی پریکړه کې یو څه ډیر موثر ځکه دی چې ملګری ملتونو ملګری ملتونو ټول ایجنسي یا بیا په سیمه یا په سیمه واټ فعالیتونه کوي هغه ټول باندې اغیز کېدلی شي. اما اعلامیه دا ده چې د یو خبر ورکوي یو خپل ځخت لري ورسې چې کومج باندې تاسو دا کلنه یا کار سم نه دی لګیدل یا موږ نه یو ځنې خوښ نو د اعلامیه د پکلیک ته مې خبراري ته پیل خو په ټوله کې د همدې اعلامیه هم به له شک چې هغه څه طالبان غوښتل یې ته نن غواړي د رسمیت غوښتن د رسمیت پیژندنې غوښتنه همدانه کې د نړۍ سره تعامل غوښتنه د ټول تاثیر کوي او طالبان به فشار لاړی شي او په دې کې هم شک نشته چې د افغان میرمنو د سوند ته د افغان میرمنو چې کوم جبر لاندې هلته ژوند کوي لا به توجه د نړیوالو ته زیات شي. په دې کې شک نشته چې د اعلامیه تاثیرات مثبت دي.
دوی هم در از لطالبان غوښتي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. لکه څنګه چې خبري طالبانو په هغه باندې بندیز لګولې ریچارډ بنټ باندې، او راتلونکي دوشنبه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي او نوموړې خپل راپور هم وړاندې کوي. فکر کوي چې دغه ډول فشارونه به طالبان باندې کوم اغیز ولري او هغه به خپل پریکړه بدل کړي ریچارډ بنټ به اجازه ورکړي؟
شې واز د ریچارډ مثلا نه ده طالبانو خو پر هر هغه چې تاسو په ګډون تاسو په شمول په ازادي رادیو په شمول په ټولو هغه ژغونو پلیټ فارمونو باندې کېداري به اشخاص یو باندې بندیزونه لګولي دي چې هغه د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي، هغه که د راپور په شکل وي، هغه که د ژغ په شکل وي، هغه که د تصویر په شکل وي، په هر شکل چې وي. زه فکر ځکه ډېر نه کوم چې طالبان چې په تېرو درې کلو کې دوی ته وکتل سوله، یعنی هغه واکمنې ډلې په نړۍ کې که هغه حکومتونه دي یا رسمیت لري یا نه لري، مشروعیت لري یا نه لري، په یو باندې دغه پریکړې هغه مهال تاثیر کولی سي او د خپلو پریکړو هغه په شا کېږي چې هغو ته د خپل هیواد منافع مهمي، د خپل ولس منافع مهمي. طالبانو په تیر درې کلونو کې د دې ټولې کړنې د افغانستان د ملي منافعو په ټکر کې دي، د افغانستان د ولس په ضرر دي، او د داشکاري چې د یو نیابتي ډلې په شکل لدې څخه استفاده کیږي د ابزار په شکل، نو زه فکر نه کوم چې یا د ریچارډ ته اجازه ورکول شي یا د خپل پریکړو پر شا سي. موږ ولې د پی درې کومه کې چې د قانون چې کوم مشر دی هغه ټول داسې پریکړه کړې دي چې هغه افغانستان هر ورځ کلونه نه لسیج شاته بیاي او له ټول نړۍ څخه انزوا ته بیاي، ولست صح متضرر کیږي، د افغانستان جغرافیا متضرر کیږي. اما د خپل همغه پریکړه ته نه یوازې چې دا مې ورکړي، دا ورس تر بل د یو په یو پریکړه سره نورې راځي چې علامه پریکړه وکړي چې غیر منطقي نه څه کنه کوم چې د خپل دریز واوري د دې څنګه داسې استفاده کیږي زموږ د لپاره لیکون څه ویل چې دا انداچې څو وکړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو یو د امریکا په ویسکانسن په هنتون کې استاد نجیب آزاد را سره وو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او سم یو نړیواله موضوع اخلو. راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونه په لویدیځه غاړه کې د کډوالو له کمپونو څخه وتلي دي، خو اسرائیلي پوځي چارواکو ویلي چې هلته عملیات لا هم پای ته نه دي رسیدلي. د دې عملیاتو تمرکز تر ډیره د جنین د کډوالو پر کمپو چې شاوخوا 40,000 کسان پکې اوسي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د سحکاري چې اسرائیلي پوځیان بل نږدې یوې اونۍ عملیاتو وروسته پرون سهار په لویدي زغاره کې د کډوالو له دریو کمپونو وتلي وي. په دې عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان ووژل شول او پراخې سیمې وران شوې. په عین حال کې اسرائیلي سرتیرو یو امریکایي میرمن په لویدي زغاره کې د يهودي مېشت ځایونو پر ضد د مظاهرې پر مهال په ډزو ووژله. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د شپږویشت کلنې ایسی نور ازګي ایګي د مړینې له کبله خوښینه خودلې ده. په بیان کې د دې میرمنې چې پر امریکا سربیره یې ترکی تابعیت هم درلود د مړینې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. د لویدیځ غاړې د کډوالو په دریو کمپونو کې عملیات د غزې د جګړې له پیل دوره یې په دې سیمه کې د اسرایلي ځواکونو تر ټولو لوی عملیات و. خو تیره شپه د اسرایلو پوځي ګاډي د جنین د کډوالو د کمپ د تلاشۍ له یوې پوستې څخه د وتلو په حال کې لیدل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس یو خبریال ویلي دی چې پرون سهار وختي په کمپ کې دننه د اسرایلي سرتیرو د حضور هیڅ راز شواهد نه لیدل کېدل. د راپورونو له مخې د جنین د کمپ اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځ تر عملیاتو وروسته په خپلو کورونو کې بند پاتې وو راووتل. د چارواکو په وینا دا عملیات په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ډیر ورانوونکي وو. د اسرایلو پوځي چارواکو ویلي چې د جنین، تول کریم او الفارا د کډوالو په کمپونو کې فلسطینی وسلوال په نښه کول څو د دوی په ټکو پر ملکي اسرایلیانو د حملو مخه ونیسي. د اسرایلي چارواکو په وینا د حملې په تیره بیا په غزه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته زیاتې شوې دي. د اسوشیتد پرس راپور له مخې اسرایلي ځواکونه له تول کریم کمپ څخه پرون سهار او له الفارا کمپ څخه له هغه مخکې وتلي وو. خو د اسرایلو پاوځ پرون په یو بیان کې وویل چې په دې کمپونو کې عملیات تر اوسه پای ته نه دي رسیدلي. په بیان کې راغلي دي چې اسرایلي ځواکونه به د تروریزم پر ضد د خپلو عملیاتو د نتایجو تر ترلاسه کولو پورې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرایلو د تیرو لسو ورځو د عملیاتو ډیر تمرکز د جنین د کډوالو پر کمپ و. په دې کمپ کې شاوخوا 60,000 فلسطینیان اوسیږي. دا عملیات د هغې جګړې یوه برخه وه چې په غزه کې د تیر کال د اکتوبر په 8 پیل شوه. د دې جګړو پر مهال به د اسرایلو پوځ عملیات کول، فلسطینی وسلوالو به پر هغوی حملې کولې او د یهودي میشت ځایونو اوسیدونکو به بیا پر فلسطینیانو بریدونه کول. د فلسطینی روغتیایي چارواکو په وینا په دې حملو کې نږدې 900 تنه فلسطینی وګړي وژل شوي دي. خو په غزه کې بیا د تیرو نږدې 11 میاشتو جګړو پر مهال د فلسطینی چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې له 30,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د شمالي وزیرستان سوداګر وای د غلام خان بندر له لارې له افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده. دوی وای خوشاله دي چې اسناد له ورکړې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو لارې دی او بل د هیوادونو ښارونو او منډو ته لار موندلی شي. خو دوی دغه راز غوښتنې کوي چې سوداګرو ته داسې قانوني اسناد هم ورکړل شي چې له پاسپورټ او ویزې پرته وکولی شي راتګ وکړي. نور حال د ازادي راډیو د مشال له خبریال عمر وزیر په رپورټ کې اوري.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پراخ شوی. خوشاله دی چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښه ستونزې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي. تجاران وایي چې افغاني ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دیخوا پاکستان ته نه پرېښودل، چې بیا پاکستاني ګاډي هم د پولې پورې بند شوي ول او اوس افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته پاکستان حکومت تجارتي اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو شهرونو ته تللی شي. تجاران وایي چې د نوي سهولتونو سره تجارت پراخ شوی دی. زیاتوی چې تاجرانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې اجازه نشته. غوښتنه کړي چې تاجرانو ته هم قانوني تجارتي اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتګ وکړي، نو دغه تجارت به نور پراخ شي. د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دواړه لوري مال وړونکي ګاډي اوس په تجارتي اسنادو هر شهر تازي. که نور سهولتونه او تاجرانو ته هم د تګ راتګ سه مخصوص اسناد ورکړي، نو تجارت به نور هم پراخ شي او دواړه لوري حکومتونه او ولس په ګټه به وي.
افغانۍ ګډه پاکستان ته په نشور ارتلای وو، پاکستانۍ ګډه افغانستان ته پابند. الحمدلله نن چې کومه دوکانه د ټریډ کاغذ وتا شری کاروبار انشاءالله ډیر پرمختګ وکړو. د ګلم خان په بارډر باندې یو مساله دوه چې راش ډیر په زیوته او د سکین یو دا و راش په زیوته په لاینې باندې ګاډي وتا ویلوړي دي. میز د حکومت نه دا غوښتنه کی چې د سکینې نه دا ډبل شي. او تجرونه تا دا وزه و یا سکردین خصوصی ملاو شی چه تجر تاگر تاگ پازو دا توگا بنده کرای شی یو خصوصی کارد یا بلس طریقه ترتیب دا وطا ملاو شی.
دا شمالی وزیرستان سوداگر و اتحادی جنرل سکتر کمرزومان مشال ریڈیو تا وویل چه غلام خان بندر که دا سانتیاو سرای تجارت پر مخت لله. دا دواړو لوري نه مال وړون کی گاڑی اوس د ټولو شارو منډیو ته رسی. تما کړي چې دواړه لوري حکومتونه باندې نور اسانتیاوي هم جوړاوي.
یو مسله چې وا د یو حضرته ان شوی دوی چې د ټریډ ولا کیم کاغذي افغانی گاڑی تا ورکوي او پاکستانی گاڑی تا چیرې په وجه سره افغانی گاڑی کولای شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي او تاسو دې پاکستانی گاڑی ہاں کلائی شی چاہ دے افغانستان ہر کو شرط قانونی طریقہ مانے کلائی رتلا شی کیم دے پراسیس دائی دے ٹریڈ دے کاغذ ور کولے آڑے سلو دے چے دا پراسیس چے کیم دے دا وتا دیس کو چے کم سے کم یو ہفتہ شی کاغذ وتا ملے دے شی تاجے عام خلق کے دے تاگر تاگ دے پورا او خصوصا دے تاجرن دے پورا ڈیرا ہوٹا مسئلہ دو چا دے ویزے دے تاگ رو تاگ مسئلہ دو.
غلام خان بندر دوڑا لوری نا مال وڑون کو گاڑو دا کلیئر کور عمل یو چارواکی چه رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ د عملې د کمی د گاډو نه پریښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډیر کم او سست و چې نن ښه شوی دی. پاکستانی گاڑی افغانستان او د پولې پورې نه دیخوا افغانی گاڑی د پاکستان هر شهر ته اوس تللو اجازه شوی. په بندر کې په نورو اسانتیاو باندې هم کار روان دی. تما کړی چې د غلام خان د لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت به نور هم پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانۍ د زړو بانک نوټونو په اړه مو راپور چمتو کړی و، خو په نورو خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس به یوه بله موضوع راواخلو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګڼ کسان له بېوزلۍ او بېکاري کړېږي، خو دې کوچني کاروبار هم ځینو کسانو ته د عاید یوه سرچینه برابره کړې ده.
دلته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې افغانان د زړو راډیوګانو په سپړلو سره د سرو زرو په لټه کې دي. دوی د زړو راډیوګانو له پرزو یوه اندازه سره زر ترلاسه کوي. دغه کسان چې د زړو راډیوګانو سپړلې په کسه بدل سوي وای، د یوې میاشتې له خواري وروسته ایله یو سل پنځوس ګرامه سره زر برابروي. یو پنځوس کلن سید ولی له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د سپین بولدک ولسوالۍ د بازار په یوه کونج کې په دې کار بوخت دی.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دوه نظر ملاویږي، او مس چې دی موږ مس نه باسو، مس چې دی هغه بیا نور خلک یې باسي، هغه ځي پاکستان ته یا دلی مثلا خلک چې رانیسي. هرات کې یو غټه کارخانه ده، په هغه کې باسي.
خو د سرو زرو دا لږه اندازه هم په هره راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده. نوې ټکنالوژي د راډیوګانو د تولید شرکتونو ته دا امکان برابر کړی چې له ارزان قیمته فلزاتو او د عصري راډیوګانو له پرزو کار واخلي. سید ولی چې په لسګونو زړې او عصري راډیوګانو یې د سرو زرو د ټوټو د موندلو په نیت خلاصې کړي وایي.
دا به غټ نه شي، ولې په دې دا چې دی نوې ماډل چې راځي، نوی ماډل شی چې دا دونه پیدامن نه دی، هغه نوی ماډل شیان چې دی هغه ډېر کمزوري دي، مثلا دا زر نسته پکې او دا به زوم ختمیږي، نور داسې ترقي به ونه کړي.
خود دغو کسبګرو پوینا لا هم په جاپان کې په تولید سویو راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي. محمد یاسین بل کسبګر دی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په خپل کوچني کارځای کې له زړو راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر ویلې کوي. هغه وایي
چیزی که جنسای برقی باشه
له جاپان راغل او ټولو برقی وسایلو لکه ریموټ، ټلویزیون، لپټاپ، موبایل او نورو کې سره زر موندل کیږي، خو چینایي جنسو کې بیا سره زر نشته. اوس تاسو خبر یاست چې جاپانی تولیدات بازار کې مخبوره کېدو دي او ځای چینایي تولیداتو نیولی، خو چینایي جنسو کې طلا نشته. یو خبره ده چې په جاپانی تولیداتو کې هم اوس هومره سره زر نه پیدا کیږي.
پس مين بولده کې د سرو زرو د ټوټو کسبکاران لراډیوګانو ترلاسه سوي سره زر په دودیز ډول ویلي کوي، بیا ورڅخه د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بیا یې په بازار کې پر زرګرانو خرڅوي. دا مهال د سرو زرو معیار ته په پام د هغو یو ګرام له 5500 افغانیو نیولې تر 5000 او 780